مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او تر هغې وروسته په پیدا شوې صورتحال په اړه باندې درته زیاتره رپورټونه لرو. په خپرونه کې زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم او د قبایلي سیمو له حاله به مو هم خبر کړو، خو روښانه مستقبل خپرونه به هم در خبره کړو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې او امریکا پر ځینو روسي وګړو او تنظیمونو نور بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسیره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا محمد عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند غواړي، ملا محمد رسول اخوند غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخت مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو بیان کې وویل ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل پر درویشتمه مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بیګال مشال راډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې بیوه شوي وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضاً موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هماغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس هم عبدالله عبدالله هم وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډیر مهم دی. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. دوی ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته یې خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې له درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده، خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقعه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلو واک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دای وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخر د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد یې غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بې له ځنډه پر مخ ولاړ شي. امریکا د اوکراین پر سر پر روسیې نوي بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام ویل د شپږ ویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړې دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقرار ساتل دي. په بندیزونو کې اته تنظیمونه او کسان د روسیې د ګیس نومیالي سوداګر ګینادی تیمچینکو د ملاتړ په تور په نخښه کړل شوی دی. پر دې کسان سوداګر تیر کال امریکا هغه مهال بندیز ولګاوه چې په مارچ کې روسیې په ناقانونه ډول د کرایمیا سیمه له ځان سره وتړله. د بندیزونو په لیست کې د اوکراین څلور پخوانی چارواکي او د هغوی ملګري هم شامل دي چې له پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تړاو لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې شوی دی. هلته اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 توغندیو ورکولو پر پریکړې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو مشال راډیو ته غوږی، از موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوې دي.
تور سرازیر و اغم ناراض دي، اغم قلبن دا والی شي د ملا سبزی مولوی یعقوب صاحب مقرر.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي د ملا عمر لمړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ اعلان کړی.
صلح انشاءالله کې دین کېدو وبشي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په جرمني کې د تعلیم موضوع څېړلې.
د جرمنی تعلیم چې پورا دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم ډیر ښه دی، په پورا دنیا کې منلی تعلیم دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د طالبانو د کوټې شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادۍ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحمانی البته ټینګار وکړ چې د ملا د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د په وینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو ځکه دا اوس زه کړو ته ملا عبدالرزاق خوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله خوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدین یو سکرده مجاهد او ورسره نور هغه مرګري چې مثلا پر ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي اچ ورسره حاضر او هغه ناراض دي. هغه مراتن کسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوی حسن اخوند همدار استعید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې وو.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوي وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په داسې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخوا له دې هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د مشر ټاکنې پر سر اختلافات او د افغانستان د سولې بهیر موضوع ده، او په دې باندې موږ تاسو ته په لږه شیبه کې یو رپورټ بل هم درته خبروم. او تر هغې وروسته را سره دوه میلمانه دي، له هغو سره پر دې موضوع باندې د هغوی نظر اخلم. شننه درته در خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا پخلی کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بیګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله لودین وویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکل.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي تاوله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر لمړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې په جوړ شوی و چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د دې مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی یا موثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په وهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبري وشي. دا خبره نن په مری خارګوټی کې په پام کې وي. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبري کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي، او دلته به دغه هیئتونه خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا را رسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
د طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو نخی اخکار شوی دی. دغه ځانګړی موضوع ده، او په دې اړه باندې تاسو د احمد تکل رپورټ اوریده. د طالبانو د کوټ شورای وغړی ملا محمد حسن رحمانی تیر ماخام ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د طالبانو د کوټ شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره له کابله د استاد ودیر ساپی د ټلیفون په کرخه دی، د سیاسياتو استاد دی د کابل پوهنتون. بل ملمر را سره حسیب شینوار دی د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز په کابل کې غړې دی. تاسو دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم.
ډېر مهرباني منګه خدمت کی ورور سوال نه
ډېر مننه خوشاله وسته استاد. کته سره ته دا وایي چې دغه اختلاف حقیقی در تخکاری دا چې را پیدا شوه دی کدا بل لړن مهاله یې ضرب ختم شي د طالبانو ترمنځ؟
او زه فکر کوم چې دغه ځای چې دا ټول په پاکستان خاوره کې موقعیت لري دا اختلاف وګدیدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات ته خپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي یو لاس وشي چې د یو غواړي افغانستان ته خدمت کوي سولې ته خدمت کوي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
صحیح شینوار صاحب تاسو په دې باندې څه نظر لرئ؟ ساپی صاحب استاد ساپی صاحب چې څه ویلې دا همداسې فکر تاسو هم کوئ کنه؟
ګورې د سړي چې طالبان مرکزی شورا کړي شي د مرکزی شورا د استاد خبره چې هغه به د دې سر حل شي ځکه د دوی دوی په فکر کوم چې د طالبانو په ټیکرپا قومندانانو کې به درس خپل مرکزی شورا څخه یو خفه شي.
شنوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډیر خراب راځي. شنوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډیر زیات خراب راځي. کلک ځای ته موقعیت ته مو دغه ورکی تغییر ورکی. ودیر صاحب صاحب تاسو ته بیا زه راځم. د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی هغه پرون په بیان کې وویل بیګا بلکې په خپل یو بیان کې وویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې وه. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه شی پټ ساتل شوی و د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي
داسې ښکاري. مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظه یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو شي که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي. نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده. نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه شي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسېږي تر څو یو لاسته راوړنه ولري.
صحیح شینوار صاحب تاسو ویلې چې کېدای شي په واړه ټیټ رتبې مشران د طالبانو له تحریکه بیل شي او اختلاف دغه کې خپل خبرې ته کله د ادامه ورکړي.
یعنی یو ډول افغان به احساس کړي او همدارنګه شکمن به شي چې ولې دوه کاله دوی داسې دوی د امرونین د مزین خبر نه ورکړ شوی. نو د دې امکان شته چې ډېر زیات دوه طالبان د خپل مرکزي شورا څخه خفه شي او هغوی څخه بېل شي او یا دوه کاله یا به د دوه طالبان ګډ سره به یو ځای کېږي. یعنی او
شینوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډیر زیات خراب راځي. ډیر وبخې شینوار صاحب ډیر مو غږ خراب راځي او زه په کې ور باندې نه پويګم. موږ به داسې وکړو شینوار صاحب چې تاسو ته یو ځل بیا زنګ درو کېدې شي هغه وخت کې خوشي. ساپی صاحب استاد تاسو کې دې د دې خبرې نه سم اوریدلې. دوی ویل شینوار صاحب زه چې تر کوم حدا پورې پوښوم چې کېدې شي یا خدا ټیټ رتبه طالبان چې خپه شي له افغان حکومت سره یو ځای شي او یا هم په بل نوم باندې په بل طریقه باندې جګړې ته ادامه ورکړي او بل د شک څرګندونې خبره وکړه. دا دوه نیم کاله دا خبر څنګه پټ وساتل شو ستاسو څه دغه دې څه په څه طریقې باندې دا سی خبر دومره لوی خبر پټ ساتل کیدی شي؟
اصل خبر اصل سوال هم دغه ده دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان مقامات د دې مرګ نه خبر وو ولې چې هغه وو د دې سره هم دوی ساتلی وو حتی دې طالبانو وایي چې مونږ چا ورته نه پرېښودلو بېخي ګوښه شوی وو په همدې او ډېر ترې خبر نه وو تم دې لحظې پورې چې دی ملډه که ژوندی دی ټولو ویلي دې لامې صادرېدلی چې دی که ژوندی نه وي نو لامې څنګه صادرېدلی شي بېګا پورې همدغه اظهارات دوی کړي دي نو په دې لحاظ باندې دا چې بیا ولې پاکستان مقاماتو دا ساتلی دی اعلان کړی په هغه وخت کې نه دی نو که دا نورمال مرګ وای شاید اعلان کړی وای نو فکر کوم چې دا غیر نورمال یو مرګ و د ملا عمر ځکه دوی پټ ساتلی وو چې هم پاکستان ته پرې ملامتي راتله او هم د هغوی هغه اهداف چې نظامي د لارې نه قوت ښودل وو د طالبانو په ذریعه دا به دوه کاله مخه په ټپه درېدلي وو په دې لحاظ یې نه اعلانوو نو اوس وضع د منطقې او د دنیا نړیوالې ټولنې او د افغانستان کې چې تغییر په زحمت کښې راغلی هغه سرحد ته رسېدلی چې پاکستان نور هغه لوبو ته ادامه نه شوه ورکولی نو ځکه په همدغه وخت کښې پس لې اولو مذاکراتو کښې د افغانستان لوري سره چې ډېرو موافقاتو ته ځانونه نږدې کړل بیا یې دا صحیح اعلان کړ.
صحیح استاد، ډېره زیاته مننه. حسیب شینواری راسره یو ځل بیا د ټلیفون په کرښه دی، تاسو ته هرکلی وایم. شینواری صاحب، استاد وایي چې اصلي موضوع هم دا ده چې دا دوه نیم کاله مسلسل چې دغه د دوی مړینه پټه ساتل شوې وه د ملا عمر او دغه نظامي سلسله روانه وه، نو دغه طالبان چې په کوم جنگ باندې اخته دي دوی ورته جهاد وایي او دوی دا وایي چې په دې وطن کې موږ د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره جنګیږو او یو امیر یې لاره، دا پوښتنه نه را پیدا کوي په خپله چې د امیر په غیر موجودګۍ کې جنگي ستراتیژي څوک اعلانوي، د کوم خوانه راځي، څوک دا سلسله پر مخ وړي، او کنه بیا اشاره پاکستان ته کیدی شي؟
دلته یو لر ډېر زیاتې ستونزې پوښتنې را پیدا کېږي د ملا عمر د مړینې سره. یوه پوښتنه همدا وه چې دا تاسو وکړه چې دغه دوه کاله دغه ډله چا رهبري کوله، دغه جنګي ستراتیژي چا جوړوله؟ بله خبره دا چې تېره ورځ د ملا عمر د کورنۍ او د مرکزي شورا له خوا یو اعلامیه خپره شو د ملا عمر مرګ یې تایید کړ او خلکو نه یې غوښتنه کړې وه چې که چېرته د هغوی دوی په وخت کښې د ملا عمر په وخت کښې یو چا خوړل شوي وي د هغوی بخنه وکړي. یوه جالبه خبره په کښې دا وه چې هغوی په کښې ذکر کړی وو چې ملا عمر په یوه ورځ هم د افغانستان څخه وتلی نه دی، یعنې هغوی داسې ویلي وو چې ټول عمر یې همدلته تېر کړی دی. دلته یوه پوښتنه دا پیدا کېږي چې کوټې شورا چې په خپله طالبان هم د کوټې شورا په نوم نوموي او د کوټې شورا یادوي چې په کوټه کښې ده هغه چا رهبري کوله؟ ملا عمر په افغانستان کښې یوه ورځ دپاره پاکستان ته نه دی تللی، ته وایي لیکلي کړي چې یوې ورځ دپاره هم پاکستان ته نه دی تللی. دغه د کوټې شورا چا رهبري کوله؟ آیا ملا عمر د دغه شورا غړی نه وي، د دغې رهبرۍ غړی نه وي؟ دلته ګڼې پوښتنې را پیدا کېږي. درېیمه پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې تر اوسه دغه مرګ پټ ساتل شوی؟ څنګه دا هغه کسان چې اوس وایي چې ملا منصور په خپله ځان اعلان کړی، هغه خلکو دغه خبر د ملا عمر د مړینې خبر هغه وخت ولې نه را سپړی؟ ولې د یو امیر غوښتنه نه کوله؟ دغه خلک خو په دغه اصولو ټول پوهېدل. ګڼې ستونزې پوښتنې شته دی چې د ملا عمر د مړینې سره را پیدا کېږي. نه یوازې دا چې د خلکو په ذهنونو کښې بلکې په خپله د طالبانو د قومندانانو په ذهنونو کښې هم دا پوښتنې شته دی چې ولې دغه خبره پټه پاتې شوې وه، یا دوه کاله دوی رهبري چا کوله؟
صحیح استاد ودیر ساپی صاحب، تاسو د شینواری صاحب خبرې واورېدلې. زه یوه بله پوښتنه له تاسو په دغه ځای کې لرم. دا دغه موضوع ملا حسن رحماني چې له مشال راډیو سره د مشال راډیو له همکار احمد تکل سره ځانګړې خبرې کړې دي بیګا، په هغه کې هغه په خپله په پاکستان کې وو، هلته نه یې خبرې کړې دي او ده دا ویلي دي چې دی ډېر تنها حالت کې ساتل شوی وو ملا عمر. داسې درته نه ښکاري چې د طالبانو یوې ډلې د ملا عمر دغه مشری یو ډول اشغال کړی و، د دغه امارت اشغال کړی و او د په نوم باندې سلسله جاری ساتلې وي. بیا داسې پښتنه تاسې ذهن ته نه راځي چې دا به د چا له خوا حمایه کېدی، چا به ملاتړ کاوه د دغه کسانو چې دوی ملا عمر یو قسم نظر بنده کړی او یوازې ساتلی و او هیڅ طالبان ورسره لیدو ته نه پرېښودل.
صحیح سوال ده. خبر آزاد چې پاکستانی مقامات د لومړي سرنا تر دغه لحظه پورې په ټولو شیانو کې لاس لري، واقف دي. دوی مربیان وو، دوی رهنمایان وو او ملا عمر هم د دوی د خبرونه نه تیرېده. نو هغه وخت چې دوی ته معلوم شو چې یو ورځ رسېدونکې ده چې مونږ باید سولې ته غاړه کېږدو، نو ځکه یې ملا عمر بندي کړ، د مریض په نوم یې بندي کړ، په شفاخانه کې واچوو. او دا یې چې ویل مونږ سره نشته په افغانستان کې دی، دا طالبانو هم څه نه ویل، شاید چې هغوی ته داسې قناعت ورکړی که ووایي چې پاکستان کې دی بیا نو زمونږ لاسپوسته پېژندل کېږي. دا تاسې ومنئ چې افغانستان کې دی، خو دا یې مونږ سره محفوظ چاته نه ښیو. دوه زره نور دلایل لري چې طالبانو ته به ویلي، او دې کې هم شک نشته چې هغه یوه حلقه د عالي رتبه د طالبانو چې دې مفکورې سره موافق و د آینده دپاره، دغه نن ورځې د حالاتو دپاره هغه اوس هم شته دي. مغه دی چې هغوی د هغوی ځایناسته اعلانېږي، مغه دی چې هغوی د سولې پېشنهادونه تاییدوي، او مغه دی چې شرایط هغوی چې څه ورته ویل کېږي هماغه مخکې کوي او لاره په مخ بیایي. دا چې کدوی کې وړو کې اودو کې اختلافات پیدا شي، دا حتمی ده، طبیعي خبره ده. او دا اختلافات باید حل شي. کنه شي څوک چې موافق دي هم ضرر ویني، څوک چې مخالف دي هم ضرر ویني. په مجموع کې په حزبي او کل د ټولو طالبانو په لوښ به وي چې کدا اوس پېښه شوې ده او د دې قدرت په سر اوس سره وجنګېږي.
صحیح. شینوار صاحب، بله پوښتنه چې هم را ولاړېږي، هغه داسې کېدی شي چې دا خو به ومنل شي چې د ملا عمر مړینه دوه دوه نیم کاله پټه ساتل شوې وه، دغه ملا اختر منصور او داسې نورو کسانو جنگي ستراتیژي او دغه نظامی عملیات کول، او استاد ساپی چې اشاره ورته وکړه د پاکستان لخوا هم پکې ډیر جوت رول په نظر راځي. تاسې دا نه ګڼئ او طالبان دا دریز لري چې طالبان وایي چې د افغانستان د ولس خلک د دوی ملاتړي دي تر ډېره حده پورې. دوی بار بار په خپلو لیکونو کې، په خپلو پیغامونو کې داسې خبرې کوي، او ځان د اسلامي امارت لخوانه دوی ځان یو مشروع حکومت یا اداره هم ګڼي. مشروع حکومت یا اداره تر دوه نیمو کلونو پورې یو خبر، یو ډېر مهم خبر پټ ساتي. په دغو وسنیو مشرانو باندې د افغانستان د ولس باور که پخوا چرته وو، آیا کمزوری کیږي نه؟
ما په لومړیو کې ویل هلته مې غږ بند شو چې دوه طالبان به د خپل مرکزي مشورا باندې په مشرانو باندې ډېر زیات شکمن شي او اکثر یې کېدی شي خفه شوي هم وي، ځکه ولې دوه کاله هغوی داسې مرومد خبره مینی خبر پټ وساتل شو. او دلته دغه امکان شته یو دا چې دې شي چې یو ډله چې سپورت قومندانان د طالبانو د حکومت سره یو ځای شي او په دغه تحریک باندې او په دغه کومه حرکت چې دوی شروع کړی په دې باندې شکمن شي، ځکه دوه کاله څنګه د امیر د نه موجودیت کې دوی جنګ کاوه، دوی مخکې تلو، دوی ته دا خبر نه ورکول کېده. او امکان دا شته چې یو ډله داسې ډله را پیدا شي چې د مرکزي شورا نه بغاوت او ځان ته بېل طریقه بېل لاره انتخاب. نو دواړو خبرو امکان شته دی چې دا طالبان په خپلو مشرانو باندې شکمن شوي دي او هغوی ډېر زیات خفه دي چې ولې څه خبر پټ ساتل.
صحیح. ساپای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوې دي. د دغه نوم لاندې داسې اثر تاسې ښکاري چې کېدی شي دغه شینواری صاحب چې خبرې کوي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي، کنه په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدی چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یو نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو معلوم بوده چې مخکې دې چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قمندانان چې جګړه مارو هغوی یو خواته تللي دي او د ډېرو نومونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مینځ نه راوتلي وي او خلک ورسره درېږي، هغه هم که حکومت همداسې بې خونده روان وي د مرکزي د افغانستان. او که دا دی چې خارجي مجاهد وي که خارجي سیکولر وي که خارجي هر څوک وي، افغانستان خلک یې نه مني، هغه پروژه
نه
شي کامیابېدلی.
نو
بهتره دا ده چې طالبان یو شي، حکومت دې داندې لاړ شي، که خبر و که نه و خبر، دوی د اول نه هم اخوا نه رهبري کېدل
او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. استاد سید ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسې. استاد ودیر ساپی را سره ول د کابل پوهنتون استاد حسیب شینوار د باچاخان سولې او کړکیچ حلولو مرکز دواړو نه ډیره زیاته مننه. د خبرونو لنډیز وخت شوی دی، په پېښور کې 10:01 شوي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسیره شوي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دوی غواړي چې د بلا عمر زوی مولوي یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر مازیګر په یوه بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه یې خبرې ځنډولې دي. د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د تخار سرپرست والي عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړ نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولي دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخواني اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاحکار وایي هیواد یې د S-300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. اداریه وایي د پوځ دعوه په خپل ځای خو که وکتل شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی. اداریه زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. اداریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي، باید چې عالمي ورورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې اداریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په مړی او په 5 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل میلیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 5 اگست د هړتال او میلیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولی دی او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي چې پاکستان کی د ٹیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ور کون کی او نو ور کون کی ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دی او ولست غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی اداریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دی او ور سره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولست په ملک دننه په ارزانه بیا سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راوستل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند پر پوله د نښتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 زیږیز کال کې عملی شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغیز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځو پورې کړ خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کیدی شي په لیکنه کې راغلی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي د نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی په لیکنه کې راغلی د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلی وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نو اعلان کړي ګارډین ورځپاڼې لیکي د حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د خوست قومي مشران او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي دا خبرې د مشرانو تیر ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړي د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې په کې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه د اوربند اعلان کړي ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو دویم پړاو نن په پاکستان کې وشي خو هغه د عمر مړینې له کبله وځنډول شو تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړاندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او ديني عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځیدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یوځای شوی.
اتر د عمل چې د صلح علي شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوش دی. خو تر د عمل او د بامیانو د ولایت تر د عمل یو شوی دی دا امکان نه لري. کاکش پی ارگانونا ولایت مقام سپینگیر علماو تا عام تام واک ویر کی چلور شوی ولس ولایتا اخپل پرگرام اسلامی قومی عملی گئی فخوز کی پمیاش کی صلح دو.
بلخوا زین علما و قومی مشران د سول شورا پا ترکیب او افراد نیوکه کوي وای چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوی دی. قومي مشر میرزمان صبرای وای
دا څه په ولا کې چې د صلح شورا تشکیل شي نو مګر هغه کډرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پیږي په مرکو پیږي د خلکو په دردو پیږي په دا کې اشتراک نه لري.
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امیده نه شي. صلح انشاءالله کېدین کېدو وبه شي ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفیر سمرا رغر وتلې دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق و بالا او یا زلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
منګ هم حق لري چې یو ډاډا او سولایزه فضا کې ژوند وکړو. زمنګ ماشومان هم حق لري چې یو تیبل په توګه په خاصتري باس کې په آرام فضا کې مکتب ته لاړ شي او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي زمنګ هغه ته غیږ خلاص ده را دي شي او د خپل وطن په بادولو کې دي وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږي.
د غونډې په ورستۍ برخه کې یو پریکړې لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چی دی ولی زیاته چی دی
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینا نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند یو مین دی نور نو غوړی چی موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غوړی چی نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو وسم مخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په دغه خبرونه کې تاسو ته مګه په جرمنی کې د تعلیم موضوع په اړه معلومات راوړی دي. په جرمنی کې تعلیم څنګه دی څنګه کول شي چلته داخله واخلي او تعلیم ترلاسه کړي او شرایط یې څه دي دغه موضوع منور شاه سیړلې ده په دغه خبرونه کې. دا 13 ورځ هم درته خبره شوه وننه په تکراری بڼه درته بیا خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي.
د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغلارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو سیړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدل شوې، خو د پښتنو په ځنسیمو کې لا هم د تعلیم بنیادی سہولتونه د نشټ برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه به برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کم دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلی و د وایس اپ جرمنی نه، دا پر ریډیو دم پر ریډیو باندې و. نو په هغه کې ما غو داسې یو مرګره انوایټ کړی و، هغه دا خبره وکړه چې زه د دولسم نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم لپاره جرمنی ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمنی ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې داغونه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو، چې یو کتاب چې هغه د جرمنی کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق وو، او بل کتاب چې په جرمنی کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق وو. نو هغه ما سټڈی کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم. او هلته چې کله زه لاړم نو ما ته نور هم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینګویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړو او ما ویزه میلاو شوه جرمن ته راغلو.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمنی ته تللو، نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي
زما لپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه مالته کې یو کال کورس کړی و ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو دا هغې نه بعد بیا ما دا خپل دا اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمنی ته، او په دې کې ما ته ډېر آسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمنی کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینیری هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمنی کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی. او د دې نه علاوه مخکې به جم تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې وو، اوس تاسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی به په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمنی ته سټڈی لپاره راشي، دا به ډېره ښه، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکینیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي. په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي، د جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره های دی چې هر ځای کې جرمن انجینیران ته جابس میلاویږي.
نورخان وای په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره به تر خبره داوي چې یو تن د جرمنی ژبه ویلې شي. نو موله د نوی کول په نوم خپل پیغام کې وای چې د خپلو ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوي. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقی کړله، ډېر مخ په وړاندې تللی. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقی کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف ته او دو دا ترقی ته نفریدي، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقی کوله، ولې به دوبۍ ترقی کوله، ولې به ملایشیا ترقی کوله، ولې به چاینا ترقی کوله؟
نورخان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې د مې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روخانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر دا عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا ڈیوزبرگ احسان یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی طرح غلائی دے پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنو دلتا زوز پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا
عمر داول نمو پختلی جرمنی تا د تګ نوړاندې سمره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړي هغه وای
ما ابتدائی تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورنمنت های سکول ایدک نه نو التنا حاصل کړه دا بیا ز ایچ سی بی د فارم ګورنمنت ډیګری کالج میران شاتلاله نو التنا نو دا ډیګری وکړلې بیا هغه نه بعد ما ایڈمیشن شو کای اجازه نه نیټی کې کای اجازه نه نیټی ایڈمیشن شو التما ماستر وکړلو نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نه نو ماستر سره ما ایم پی لم بیا شروع کړو چې ماستر می کمپلیټ شو ایم پی ل کورس ورک می څنګه کمپلیټ کړو ما ته جاب هم ملاو شو موټر وی پولیس کې انسپکټر وم زمخ کې ما هغه سره جاب هم ور سره کولو او ایم پی لم کولو نو ایم پی ل می کمپلیټ شو ډیپارټمنټ نه تنګ شو موټر وی نه هغه می پری هو دلو بیا راغلم ایجوکیشن ته کالج کې لیکچر شو کالج کې بس دلتا بس کلسیپ څخه پی ایچ ڈی خوښ مو چې پی ایچ ڈی وکړو نو هغه ما چې سی دا 90% کلسیپ نو وکړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ما ته یې چې زه ته اپلای وکړې شي ته نو بس ما اپلای وکړم نو الله مې ربنیو بس راغلی دلتا دلتا کار کوو
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفه ورکوي عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتل اس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیل دی مطلب سوشل ساينس یا نیچرل ساينس کې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان کې نو هغه یو کوالیفیکیشن ہے وہ تو چې دا دې پوراوی بلی هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وی در سره نو دا کا پہلا چې کوم کنډیشن وی بیا چې کله موږ دا شینه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس را چې کوم دا گیټ وی دا ان ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې موږ غوښتو هغه مطلب دا چې 70 پورې مارکس چې وی نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز وی چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو تا شارټ لیسټ
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي اتا د لپاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمنی لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمنی کې یونیورسټي دی ته هغه سرچ کوي پاګه چې خپل ډیپارټمنټ څخه ډیپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي تر ما چې کوم ټاپک ته بده باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرسټ نشته نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي تر دا په دیشي باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو را باندې وګورم چې دا څه شارټ لیست او انټرویو نو کته متا اکسپټنس لټا را کې کله سیمه سلیکشن وشي
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم شي هغه ملک لیکاته چې پاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسټي شي وي خلک پریپر کوي دا چې کوم ایچ سی پروګرام دی تاسو لسته ښه ایچ سی کینی کینی ملکی سره تاسو پاره ایچ سی بلا ملکی دا ورکړي فار ایگزامپل موږ په ولسی جرمنی وو آسټریا وو فرانس وو له وو چې یو سلیکټ کی چې کوم خلکم مطلب فرانس آسټریا سلیکټ کړی هغه ته شارټ لیست دی نو شول ونه چې ایچ سی هغه سره ستاسو کولابریشن پروګرام نشته چې جرمنی کوم کسانو سلیکټ کړی جرمنی هغه تکلیف کې څول ولې چې جرمني سره دې پروګرام روان دی نو دې چې نه دا سړی لګ ال تخیل کوي یار چې سی چا چا سره پروګرام نه تا پوښتنه کوي
عمر داول دا وخت په جرمني کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق معلومات اوري. نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا د سیمه تیمرګری اوسیدونکو يم. ما د لسم جماعت نورسته بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینه می دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي دا غینه می شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس دا غینه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې زما کوم ریسرچ ایریا واغه هیومن جنټیکس او ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا پخپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بيماريان هم ډېری دي. په دې کې زما انټرست او دا غینه بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وای که سه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمنی لپاره یو شمیر وظیفه اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفه د لارې دغه هوا ته تللې ده.
جرمنی یا المان چې د یو لوی اداره لري د ډی ار ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي د هغه لپاره هم لکه د ماستر د پاره پی ایچ ډی د پاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقی زه دلته څنګه رااله نو دلته په جرمنی کې هر پونتون چې دی یا چې کومه فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټولې دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما د هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زمونږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونږ په اسکایپ انټرویو کړه او زب دا دغه نه بعد زمونږ سلیکشن وشو د عالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او په هاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا دی یا په نومې پښتون چې دی اچ کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا سره کانټاکټ کو بیا موږ د ګروپ ته هغه ایډ کو. دیش داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانان بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لک دا غزان سره موساتی د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار د سب د سپتهونه نو هغه ګاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایدلاین ضروری نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زپدې شي نه پويګم یا مال سره ګایدلاین راکې نو زمون سره دلته په دې ګروپ کې شپتا علاقان دي چې پاهي کې دیش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زمون سره پښتانه علاقان دي.
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري
تنو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام درې چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانا کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واوستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک کې نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ ځل نه دی بیلل پکار موږ له محنت پکار دی موږ هر ځای ته رسیدې شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. وای د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.